السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغلاست ویم. پیل په خبرونو کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو خبرداری ورکړی که طالبان له هغه څه چې وړاندې ویل شوي نور امریکایي یرغمل هم ولري د مشرانو په سر به یې ډیره لویه جایزه کیږدي. نوموړي پرون ناوخته په خپله ایکس پاڼه په دې اړه لیکلي کې طالبانو تر راپور شوو شمورو څخه زیات امریکایي یرغمل نیولی دي. که دا خبره رښتیا وي موږ باید د طالبانو لوړپوړو مشرانو لپاره سملاسي یوه ډیره لویه جایزه یا بونټي وټاکو. ښایي له هغې هم لویه چې د اوسامه بن لادن لپاره مو ټاکلې وه. په امریکا کې د جو بایدن د ولسمشرۍ په وروستۍ ورځ طالبانو د خپل یو غړي خان محمد د خوشي کېدو په بدل کې دوه امریکایي بندیان راین کوربت او ویلیم مکینټي آزاد کړل او هغوی امریکا ته ستانه شول. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې دوه نور امریکایي اتباع جورج ګلیزمن او محمود شاه حبیبي لا هم د طالبانو په بند کې دي، خو طالبان د افغان الاصل امریکایي محمود شاه حبیبي د نیولو خبره رد کړې. طالبانو تر دې دمه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مارکو روبیو د دغه ګواښ په اړه هم څه نه دي ویلي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس راغچی چې د اوپلای په مشرۍ کابل ته تللی نن په ارګ کې د طالبانو له رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند سره لیدلی. په دې کتنه کې ملا محمد حسن اخوند د ایران او افغانستان ترمنځ د سیاسي او اقتصادي اړیکو د پراختیا غوښتنه کړې. د طالبانو تر کنټرول لاندې ارګ په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي د ایران د بهرنیو چارو وزیر له ملا حسن سره په کتنه کې په دې خوښي ښکاره کړه چې په افغانستان کې له څلورو لسیزو وروسته امنیت د ده په خبره ټینګ شوی. ایران د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو تر دې څو ساعته مخکې د ایران د مهر نیمه دولتي خبري آژانس راپور ورکړی و چې عراقچی د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د دوو هیوادونو پر اړیکو او نورو مسلو خبرې کړي. په دې کتنه کې امیر خان متقی د ایراني پلاوي هرکلی کړی او ویلي دي هیله لري چې دا کتنه د دواړو خواوو د اړیکو په لوړولو کې مرسته وکړي. عراقچی هم ویلي د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي، تجارتي او سیاسي اړیکې په ښه کچه کې دي او هیله لري چې په دې سفر کې به وکولی شي د دواړو هیوادونو د ملي ګټو لپاره اړیکې تر ممکنه حده پورې لوړې کړي. دا له هغه وخته چې عراقچی د ایران د باندنیو چارو وزیر ګمارل شوی افغانستان ته د لومړی سفر دی. له ده سره د اقتصادي فعالانو یو ټیم هم په دې سفر کې ملګری دی. د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ په غزې ترانګه کې د نارامه وضعیت په اړه وویل چې د اردن او مصر په څیر هیوادونه باید د زیاتو فلسطینیانو کوربتوب وکړي. ډونالد ترامپ نن یکشنبه سهار وویل د اردن له پاچا ملک عبدالله سره خبرې کړي او غواړي د مصر له ولسمشر عبدالفتاح سیسی سره هم خبرې وکړي. ترامپ چې په الوتکه کې له خبریالانو سره خبرې کولې د اردن د پاچا په اړه وویل غواړي هغه د خلک خپل هیواد ته وروبولي. د متحدو ایالاتونو ولسمشر په دې اړه نور جزئیات ورنکړل چې د غزې اوسیدونکي به دې هیوادونو ته څنګه ولیږدول شي. یوازې دومره وویل چې دا کسان کېدای شي د لنډ یا اوږد وخت لپاره دغو هیوادونو ته انتقال شي. او د اوکراین ولسمشر وایي ډونالد ترامپ د جګړې د پای ته رسولو په اړه خپل ژمنه عملي کولی شي، خو یوازې په هغه صورت کې چې کیف په هر ډول خبرو کې ګډون ولري. ولادیمیر زیلینسکی د شنبې په ورځ د مولداویا له ولسمشر سره په ګډه خبرې غونډه کې ویل که اوکراین په مذاکراتو کې ګډون ونه کړي دغه طرحه به بریالۍ نه وي، ځکه چې روسیه د جګړې پای ته رسېدل نه غواړي، خو اوکراین غواړي جګړه پای ته ورسوي. ډونالد ترامپ د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال ژمنه کړې وه چې سپینې ماڼۍ ته د ستنېدو په صورت کې به ډېر ژر د اوکراین جګړه ختمه کړي، که څه هم هغه د دې کار لپاره خپل پلان نه دی توضیح کړی. ولادیمیر زیلینسکی د شنبې په ورځ له ایټالیایي خبریالې چچیلیا سالا سره په یوه مرکه کې چې تازه د تهران له ایوین زندانه خوشې شوی وویل باور لري چې ډونالد ترامپ له زړه د دې جګړې د پای ته رسولو په لټه کې دی. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ. د خبرونه هلته هم لوستلی شئ. د سر مطلب مو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مارکو روبیو نوې خبرداري ده چې طالبانو ته ورکړه.
د طالبانو له بنده د دوو امریکایي وګړو تر خوشی کېدو وروسته اوس د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي که طالبان له هغه څه چې وړاندې ویل شوي نور امریکایي یرغمل ولري، امریکا خایي د طالبانو د جیکپړو مشرانو په سر ډیره لویه جایزه وټاکي.
د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د دویم جمهوري ریاست د دورې له پیل راهیسې په افغانستان کې د ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت لوېدلی دی. دې چارې د بیو په اړه هم ډېر زیات تاثیر ایښی دی.
که څه هم د ډالرو بیه اصلا د نړیوالو اقتصادي شرایطو پورې تړلې ده، حکومت باید حداقل داخلي بازار ته توجه وکړي او د نرخونو کنټرول لپاره تر یو حد لازم اقدامات ترسره کړي. د ضروري توکو لپاره قیمتونه تنظیم کړي او د سوداګرو اصل کې مهم دار چې د سوداګرو نظارت زیات کړي.
د اړم تاسو رپورټ لرو چې د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای ویندوی پرون ویلي ډېر احتمال شته چې د کرونا وبا په طبیعي ډول نه بلکې له یو لابراتوار څخه خپره شوې وي. ښه وخت په اړه تاسو ته ریپورت لرو چې ګڼې ښځې اوس چې له زده کړو بې برخې دي خیاطۍ ته مخه کړې ده.
موږ راسته یې لولاړې را باندې توره تیاره خپله ولې اوس مو ځانونه په خیاطیانو باندې مصروفه کړې دي چې دی اوس مې څو ټول حالات مې خلاص شو اوس د خیاطۍ سره خوشبن مخ ته وړم.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مأم خره غلاست وایم راځو اول مطلب ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو وایي ک طالبان له هغه څخه وړاندې ویل شوی نور امریکایي يرغمل ولري امریکا خایي د طالبانو د جګپړو مشرانو پر سر ډیر لوی جایزه یابونته وټاکي. د پخپله ایکس باندې لیکلي انداسې جایزه شې د بن لادن پر سر لټاکل شوی اغیام زیاتوي. د طالبانو حکومت په دې اړه لا خبرګون نه دی خوله. اخوا افغان الاصل امریکایی محمود شهابیبی کورنۍ بیا د امریکا له نوي حکومت غواړي چې د طالبانو له بنده د حبیبی د خلاصون موضوع د پخپل لومړیتوبو کې ونیسي. د چارو پوهان د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مارک روبیو د سرګندونو په اړه بیلابیل نظریات ورکوي.
د طالبانو له بنده د دوو امریکایي وګړو تر خوشی کېدو وروسته وست امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي که طالبان له هغه څه چې وړاندې ویل شوی نور امریکایي يرغمل ولري امریکا خایي د طالبانو د جګپړو مشرانو په سر ډیره لویه جایزه وټاکي. مارک روبیو پرون ناوخته د دلوي پښپګم نیټه په ایکس په خوانی ټویټر ولیکل اوس می واوریدل چې طالبانو تر راپور شوی شمیر څخه زیات امریکایي رغمل نیولې دي. کله خبره رښتیا وي مونږ باید د طالبانو لوړپوړو مشرانو لپاره سملاسي یو ډیر ستر جایزه وټاکو. خایل هغه حمله چې د اسامه بن لادن لپاره موټه کلیوا امریکا کې د سپتمبر 11 مېل ترهګری زوبریدونو وروسته متحده ایالاتونو د القاعده د مشر اسامه بن لادن د نیولو یا وژل کېدو لپاره د 25 میلیونه ډالرو جایزه ټاکلې و. کڅه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې اړه جزئیات نه دی ورکړي چې څومره امریکایان د محل طالبانو سره يرغمل دي. خوند د څور ازي مخ کې د جنوري په 28مه د طالبانو حکومت او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ د یو افغان او دوه امریکایي اتباعو د تبادله او خوشی کولو په اړه راپورونه ورکړل شول. له خوشی شوی امریکایانو یو رایان ګاربټ وو چې د کورنۍ په وینا یې له 2022م کال راهیسې د طالبانو په بند کې وو او د بل هغه نومي ویلیام مکینټي خودل شوی دی. افغان راخلص شوی بندي چې خان محمد نومیږي د نشئ توکو په قاچاق او د ترهګری زکړونو په تړاو په امریکا کې په عمری بند محکوم شوی وو. د امریکا رسنیو د راپورونو لمخې دوه نور امریکایي اتباع جورج ګیلزمن او محمود شاه حبیبي لا هم د طالبانو په بند کې دي، خو طالبان د افغاني ولسم امریکایي شاه محمود حبیبي د نیولو خبره ردوي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د تازه څرګندونو په تړاو هم د ازادي راډیو پښتنې ځواب نه کړی. په ورته وخت کې د افغاني ولسم امریکایي محمود شاه حبیبي کورنۍ بیا د امریکا له نوي حکومت غواړي چې د طالبانو له بنده د حبیبي د خلاصون موضوع دی په خپل لومړیتوبونو کې ونیسي. د محمود شاه حبیبي ورور احمد شاه حبیبي نن ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې ویلي له پرله پسې غوښتنو سره سره د امریکا پخوانی حکومت د حبیبي د خلاصون موضوع جدي ونیوله، خو هیله لرو چې د ولسمشر ډونالد ترامپ اداره له ځنډ پرته د حبیبي د خلاصون په برخه کې اقدامات وکړي. د چارو کارپوهان د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونو په اړه بیلابیل نظرونه لري. د نړیوالو چارو پوه طارق فرهادي په افغانستان کې د بهرنیانو يرغمل ساتل د افغانستان په ګټه نه بولي، وایي د طالبانو حکومت باید له ځنډ پرته د امریکا له نوي حکومت سره دا ډول مسایل حل کړي. موړی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
حتما ګراوګون خو فیلن هستند در افغانستان
اوس په هر عمر په افغانستان کې امریکایي يرغمل شوی کسان موجود وي. کنه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا ډول څرګندونه نه کوي. افغانستان باید د امریکا له نوي حکومت سره چې په امریکا کې هم د لوی بدلونونو پلان لري د قطر او اماراتو لاري اړیکې ولري او لزند پرته دا ډول مسائل حل او فصل کړي، ځکه چې په افغانستان کې د بهرنیانو يرغمل ساتل د افغانستان په ګټه نه دي او باید ژر خلاص شي.
د سیاسي چارو کارپوه حکمت الله حکمت بیا د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونی تر ډیره پر طالبانو د متحده ایالاتونو د فشار یو هڅه ده. موړی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د امریکا د لوري څخه د افغانستان په وړاندې باندې د تهدید خبرې په حقیقت کې د فشار هغه سلسله ده چې افغانان که دا استګیره پوری مثبت واردوي، ځکه چې کوم تغیرات چې موږ انتظار درلودل چې په دغه درو کالو کې باید وسی، سیاسي، اقتصادي، ټولنیز، خصوصا د بشر د حقوقو، د ښځو د حقوقو په اړه باندې متاسفانه چې هغه پرمختګونه نه دي سوي. بنا ان د دغه یو ذهنیت په کتلو سره د امریکا نوې اداره غواړي چې په طالبان باندې فشار راوړي چې ځینې غوښتنو ته غاړه کشیږي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې پر طالب مشرانو د لویو جایزو د ټاکلو خبره کوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په لیست کې د 50 طالب چارواکو نومونه لوړاندې موجود دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په تور لیست کې شامل دی او د دغه هیواد د پلټنو فدرالي ادارې ایف بی آی داسې معلومات چې د سراج الدین حقانی د نیولو لامل شي د 10 میلیونه ډالرو انعام ټاکلی دی. خو همدا درې ورځې مخکې سراج الدین حقانی او د طالبانو حکومت د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق د دویم ځل لپاره متحده عربي اماراتو ته سفر وکړ او هلته یې د دغه هیواد له مشر شیخ محمد بن زاید النهیان سره ولیدل. د یادونې ده چې تازه د جنایي نړیوالې محکمې څارنوال کریم خان د پنجشنبې په ورځ د دلوي څلورمه اعلان وکړ چې په افغانستان کې د طالبانو د یو شمېر مشرانو په ځانګړې توګه د هغوی د مشر ملا هیبت الله خونزاده او د سترې محکمې مشر عبدالحکیم حقانی د نیولو غوښتنه یې کړې ده. د طالبانو د مشران په بشري جنایتونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو پر وړاندې د پراخو تبعیضونو په تور تورن دي. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د نړیوالې جنایي محکمې د څارنوال دی غوښتنې ته په غبرګون کې وویل چې دا اقدام دوګونی چلند او سیاسي انګیزه لري.
و موریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو خبرداری ورکړی که له هغه څه چې وړاندې ویل شوي طالبان نور امریکایي یرغمل هم ولري. د طالب مشرانو په سر به د اوسامه بن لادن په پرتله لا پسې لویه جایزه وټاکي. دا وروسته له هغه چې دوه امریکایان د جو بایدن د کار په وروستۍ ورځ کې خوشې شول د یو بندي طالب په بدل کې. په اروپا کې د افغانانو د حقوق پوهانو د ټولنې له مشر ښاغلي میر عبدالواحد سادات سره په همدې مورد خبرې کوو. سادات صاحب ډېره مننه چې ټلیفون مو واخیست خبرې راسره کوي. دا بونټیانې یا جایزې واقعا څومره عملي بڼه لري او آیا طالب مشران به ورته اعتنا وکړي که څنګه؟
سلامونه او احترام. زه ګمان کوم چې د افغانستان خلک د دغه سې جوایزو پوراندي کوم هغه نه لري، یعنی کوم جدي عکس العمل، ځکه چې ټول خلک آشنا دي تر تقریبا ډیر کلونو کېږي چې دغه جوایز ټاکل کیږي. همدا اوس د طالبانو مشران، د طالبانو د فکتو حکومت رهبران په ټول لیست کې شامل دي او جوایز، مثال د طالبانو د وزارت داخلي سرپرست خاغلی اقانی هم دا اوس 10 میلیونه ډالر ورباندې جایزه ټاکل شوې ده. مګر مونږ او تاسو خبر یو چې هم دا اوس خاغلی اقانی په ابوظبي کې سفر لري. همدغسې نور مشرانم زه ګمان کوم چې د نوي ادارې د ایالات متحده، یعنی د خاغلی ترامپ د ادارې، غواړي چې یو نوی سیاسي فشار او یو نوی تبلیغاتي فشار پر طالبانو باندې، پر طالبانو رهبرانو باندې هغه کې مونږ او تاسو واوردل د بین المللي محکمې سارنوال درخواست چې ډیر یو قوي یو هغه سیاسي اقدام ده. اما دغه سي د طالبانو په مقابل کې دغه کومکونو چې ورکول کیږي افغانستان ته، بشري کومکونو ته، دا هم اعلان شوې ده چې سیړل کیږي او حتی دقت خبر هم وشو په امریکا کې. او په اوس وخت چې وزیر خارجه د امریکا دا خبره مطرح کوي، دا پختنه رامنځته کیږي چې وزیر داخله خو، وزیر خارجه د امریکا خو سناتور و په امریکا کې، یعنی مقتدر سیاسی شخصیت و، دوی لا تر اوسه خبر نلري چې څو کسه امریکایان په کابل کې یرغمل نیول شوی ده. زه ګمان کوم چې دا یو ډیر قوي تبلیغاتي فشار ده او عملي کوم هغه نلري، ځکه چې متاسفانه اصلا دغه د ایالات متحده امریکا بلی
بله ښاغلی سعادت، که یو بل پوښتنه پام دی رابطه وکم چې اغه نشي او به هیڅ خبرې مقطع کومه.
مهرباني.
دلته د امریکایي ادباو خبره مطرح ده، که مو په یاد وي د 2000 فکر کوم 19 کال په سپتمبر کې په کابل کې په امریکایي کاروان باندې بریدو شو، په هغه کې خو افغانان هم 12 افغانان مړ شول او یو امریکایي عسکر مړ شو. د هغې پیښې په خاطر باندې ښاغلی ټرمپ له طالبانو سره د سولې د خبرو ټوله پروسه وځنډوله او ډیر وخت دغه پروسه د سپات شوله. اوس چې بیا د امریکایي ادباو خبره ده د غوی ژوند په خطر کې دی او له طالبانو سره بندیان دي، فکر کوي د ټرمپ هغه پخوانی دریسته په کتو دوی واقعا په دې برخه کې جدي نه دي که څنګه؟
لا تر اوسه خو د خبرې مثلا مطرح ده، یعنی د تبلیغات مثلا مطرح ده. مونږ او تاسو ګورو په آینده کې چې اقدام چې عملی اقدامات سي دي د ترامپ لخوانه. په اوس وخت کې چې دا وزیر خارجه دا موضوع مطرح کوي، مثال د اسامه بن لادن نوم هغه کړی ده، مونږ او تاسو خو شاهدان یو چې اسامه بن لادن سرانجام په اسلام آباد کې وژل شو، مګر متاسفانه د امریکې د دولت لخوانه د پاکستان د دولت پر ضد خو کوم اقدام ونه شو. د اسامه موضوع ثابت کړ چې پاکستان دولت نه تنها د ترورستان آمیده، بلکه د ترورستان مرکز پای ثابت شو. پا مونگ او تاسو پاینده که او بگورو چه اقدام عملی اقدامات سده. مگر یه خبره چه دیر مهم ده ای مونگ او تاسو افغانان ده پاره دا مسئله ده چه ده طالبان و مسئولیت ده. ده طالبان و ده فکتو حکومت متاسفانه لاترووسه ده طالبان و اداره دیو گروپ وایز لکه پخوا غوندی عمل کوي. دا نو یرغمل ساتل خارجی اتبا و یرغمل ساتل دا معنای داده چې دوی دیو گروپ وایز عمل کوي، نه دیو دولت، نه دیو حکومت پشان. دا موضوع
د اخر پښتنې په توګه باندې مطرح کوم چې که دغسې یو حالت دوام ولري، اوس چې د امریکا نوې اداره هم تر ډیره په بهرنیو مسلو کې ډیره لیوالتیا نه لري، د افغانستان په څیر یو هیواد او اکثر بهرنۍ مرستې هم بندې کړي دي، دا به د طالبانو حکومت ته چې له نړۍ سره اړیکې غواړي او غواړي چې رسمیت باندې وپېژندل شي، دا به څومره چیلنجونه رامنځته کړي که واقعا امریکا دوی ته شا وکړي؟
معلومدار چې دا ډیر یو لوی گواخ ده، نه تنها د طالبانو د دفکتو حکومت په مقابل کې، د طالبانو د رهبرانو په مقابل کې، دا متاسفانه عواقب د افغانستان د پاره ډیر خطرناک ده. مثال دا بشری کومکونه چې قطع شي، هم دا اوس چې اوازه رامنځته شوی ده، مونږ او تاسو خبر واوریدل چې د دالر بیه تر اتیا افغانی رسیدلی ده، دا ډیر بد عواقب لري دا د ازرار د افغانستان په مقابل کې ده، او کفاره د افغانستان مظلوم خلک ورکوي. د طالبانو دا لجاجت او د طالبانو د تندرو و زحمت دا موقف سلپسله د افغانستان د ملی منافعو په مقابل کې پر ضد کې ده.
ډیره مننه کوم ښاغلی میر عبدالواحد سادات، په اروپا کې د افغانانو د حقوقپوهانو د ټولنې مشر. سلامت اوسئ.
مهرباني.
د ازادي رادیو خبرونې اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 او 0.25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په افغانستان کې د افغانۍ په وړاندې د ډالرو بیه نور هم لوړه شوې، که څه هم د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک په یوه اعلامیه کې ډاډ ورکړی دی چې دوی د افغانیو د ثبات د ساتلو لپاره اړین اقدامات کوي، خو نن د کابل په شهزاده سرای کې چې د پیسو د تبادلې اصلي مرکز دی، یو ډالر په 3 افغانیو بدلېده. دا بیه پرون مازدیګر 9 افغانۍ وه. دا وروسته له هغه چې ټرمپ یوه اونۍ مخکې شاوخوا لوړه وکړه، هغه وخت د افغانیو ارزښت او په یو اونۍ کې شاوخوا 10 افغانۍ لوړ شوی دی. خلک هم اندېښمن دي او وایي چې په بازارو کې د خوراکي توکو بیې ډېرې لوړې شوې. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د لوړې تر مراسم او د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ د مرستو د بندولو لنډمهال اعلان وروسته په افغانستان کې د افغانۍ په وړاندې د ډالرو بیا نوره هم لوړه شوې. پرون شنبه ناوخته د کابل په شاهزاده سرای کې یو ډالر په 9 افغانۍ بدلې د خونن یک شنبه له غرمې وروسته دا بیا 2 او آن 3 ډالرو ته رسیدلې. یوه اونۍ مخکې بیا د یو ډالر بیا 3 افغانۍ وه. که څه هم د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان بانک پرون په یو بیان کې ویلي چې د بیو د ثبات او د افغانۍ د ارزښت د ساتنې لپاره اړین اقدامات کوي، خو یو شمېر افغانان وایي د افغانۍ په وړاندې د ډالرو د بیې لال وړېدو د لومړنیو خوراکي موادو په بیو هم اغیز کړی. د ننګرهار یو اوسیدونکي اجمل زاخیل ازادي راډیو ته وویل
لکه نه چې ټرمپ افغانستان باندې د مرستو بندېدو اعلان کړی، سمدواره دلته په افغانستان کې افغانۍ ډېر بې ارزښته شوي دي او په بازارونو کې په نرخونو کې او په د افغانۍ په بې ارزښته کېدو کې ډېر فرق راغلی دی. په بازار کې د خوراکي توکو همداسې نور فکر و توکو ډېر قیمت شوي دي.
د کابل د لومړنیو خوراکي موادو پلورونکي هم دا خبره تاییدوي. د دوی په وینا وړ مورز د یوې بورې قزاقي وړو بیا 1480 افغانۍ وه، خو نن یک شنبه دا 1500 افغانۍ ته رسیدلې. د غراز یو من بوره پرون په 340 افغانۍ پلورل کېده، خو نن یې بیا 380 افغانۍ ده. دوی وایي د غوړیو او ریجو په بیو کې هم زیاتوالی راغلی. پرون شنبه د یو 14 لیتره غوړیو بیا 1180 افغانۍ وه، او نن یې هم دا بیا 1950 افغانۍ ته لوړه شوې ده. او یوه درې نیمنۍ بورې اوله سي د وریجې وړمه او پرون ورځ 2150 افغانۍ وي، خو نن په 1450 افغانۍ پلورل کېږي. د کابل یو اوسیدونکي غوث الدین د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د بیو د کنټرول لپاره اقدامات وکړي.
که څه هم د ډالرو بیا اصلا د نړیوالو اقتصادي شرایطو پورې تړل ده، حکومت باید حداقل داخلي بازار ته توجه وکړي او د نرخونو کنټرول لپاره تر یو حد لازم اقدامات ترسره کړي. د ضروري توکو لپاره قیمتونه تنظیم کړي او د سوداګرو اصل کې مهم دار چې د سوداګرو نظارت زیات کړي. که نرخونه همداسې په خپل سر لوړ شي نو عام ولس ته زیان مستقیم دی او دا اصل کې د فقر او بیوزلۍ لامل ګرځي.
د افغانستان په بازارونو کې د لومړنیو خوراکي توکو د بیو د کنټرول په اړه د طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ مرستیال ویان حکمت الله میوندي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک اعلان کړی چې سبا دوشنبه 20 میلیونه ډالر لیلاموي. دغه بانک د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ هم د افغانیو د ثبات د ساتلو په هدف 20 میلیونه ډالر لیلام کړي وو، خو د اقتصادي چارو یو شمېر پوهان وایي د پولي ثبات لپاره د ډالرو لیلامول لنډمهالې چاره دا او د وګد محل لپاره غټنه لري. د ننګرهار پونتون د اقتصاد په هنزي پوخانی استاد بشیر دودیا ل ازادي راډیو ته وویل
د دایمي ثبات لپاره د څه تدابیر ولرو چې دا غا یو منظم سنجول شوی اقتصادي پلان له مخې دا ثبات رامنځته کو. دا موقتاً ډالر لیلام ته وړاندې کول او دا موقتاً صرافیانو باندې فشار راوړل او د دوی تړل او د خلکو ممانعت کول چې دوی ډالر وانخلي، دا ټول کاذب فعالیتونه دي. دا موقتي تاثیرات لري.
په افغانستان کې د افغاني او پوړاندې د ډالرو بیا وروسته له هغې لوړه شو چې د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ټرمپ د یو اجرایي فرمان په ترڅ کې د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ د نوي ورځو لپاره بهرنۍ مرستې بندې کړي او بیا دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ټولو استازولیو ته سپارښتنه وکړه چې په دې اړه تر نوي پریکړې د هیڅ سند او موافقه نه لاسلیک کوي. د اقتصادي چارو شونونکي د ډالرو په وړاندې د افغانیو په لال وړېدو کې د ډونالډ ټرمپ له لوري افغانستان ته د نقدي ډالري کڅوړو پر لیږد نیوکه او دغه راز د امریکا د کانګرس له لوري د یوې داسې تګلارې غوښتنه چې له مخې د طالبانو د مالي ملاتړ مخه نیسي هم بې اغېزې نه بولي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ راډیو څلور ساعته.
د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې سی آی ای ویندوی پرونو ویل ډیر احتمال شته چې د کورونا وبا په طبیعي ډول نه بلکې له یو لابراتوار څخه خپره شوې وي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې سی آی ای تر څو کلو پورې ویل شوې ویل چې لا دې نتیجې ته نه ده رسیدلې چې آیا دا ویروس په طبیعي ډول خپور شوی او که په کوم لابراتوار کې د انسان په لاس جوړ شوی. خو د سی آی ای څېړنې لا هم په قطعي ډول نه دي تایید شوي او چې دا ویروس دې په لابراتوار کې په قصدي ډول جوړ شوی وي. تفصیل عصمت څاروان اورو.
د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې سی آی ای ارزونه شي چې کورونا ویروس احتمالا له یو لابراتوار څخه خپور شوی دی. د سی آی ای دا تازه راپور د جو بایدن په اداره کې د ویلیام برنس تر څارنې لاندې جوړ شوی و. خو د شنبه په ورځ د دې ادارې د نوي مشر جان ریډکلیف په امر له محرمیت څخه راووت. د دې تازه ارزونې له مخې چې په نویو معلوماتو او شواهدو ولاړ نه ده، کورونا ویروس چې د 2019 کال په نومبر کې یوې مرګونې وبا ته لاره هواره کړه، ډېر احتمال شته چې د چین له یوه لابراتوار څخه سرچینه اخیستې وي. سره له دې سی آی ای د دې پایلې د یقین کچه کمه بللې ده. د 2023 په مارچ میاشت کې د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې یا اف بی آی مشر کریستوفر ری ویلیو چې د دې ادارې تحقیقات ښیي چې د کورونا ویروس د خپرېدو سرچینه احتمالا د چین د ووهان ښار د ویروس پیژندنې لابراتوار دی. په همدې وخت کې وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې راپور ورکړ چې د امریکا د انرژي وزارت د ټیټې کچې په اعتماد دې پایلې ته رسېدلې چې د کورونا وبا سرچینه چین و او له هغوی څخه په غیر عمدي ډول دا ویروس خپور شوی دی. څو میاشتې وروسته بریتانیایي رسنیو د داسې څېړنې راپور ورکړ چې د ووهان د ویروس پیژندنې انسټیټیوټ درې پوهانې د کورونا د وژونکي ویروس د خپرېدو لومړني ناروغان یاد کړي دي. کورونا ویروس چې د 2019 په نومبر کې په چین کې څرګند شو، داسې اوبایې رامنځته کړه چې د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې د تیر کال د ژمي تر پیل پورې تر 2.2 میلیونه زیات کسان پرې اخته شوي وو او تر 1 میلیونه زیات انسانان یې مړه کړي دي. سره له دې کارپوهان وایي چې تر هغه وخته چې چین د دې وبا د پیل په اړه خپلې موندنې او شواهد له نړیوالې ټولنې سره شریک نه کړي، د کووید 19 د منشا په اړه په یقیني ډول څه نشي ویل کېدی. چین تر دې دمه له دې کار څخه ډډه کړې او د کورونا د منشا موندلې سیاسي بللې دي. ډونالډ ټرمپ چې کورونا ویروس د هغه د ولسمشۍ په لومړۍ دوره کې خپور شو، د اوږدې مودې لپاره دا ویروس چینایي ویروس باله. په 2024 میلادي کال کې د دې مرګونې وبا د پیل په 15 کال د روغتیا نړیوال سازمان یو ځل بیا له چین څخه وغوښتل چې په دې برخه کې خپل معلومات او شواهد له نړیوالو ساینس پوهانو سره شریک کړي او دا یې اخلاقي او علمي دنده وګڼله. د چین حکومت د دې سازمان غوښتنې ته په ځواب کې وویل چې ټول معلومات شریک کړي او هیڅ شی پټ نه دي ساتلي.
را پرونه مرکه او اوریدونکو،
د طالبانو له بیا واکمنې دوه دنجونو خزو په زده کړو او کار له بندیز ورسته ډېرې خزو اوس حیاتي ته مخه کړې ده. دوی وایي په همدې ځان بوخ ساتلې خپل کورنۍ ته ومړې ډوډۍ هم ګټي. زموږ همکاري عبدې سپوږمې له یو شمېر دغه خزو سره خبرې کړې او دا ریپورت جوړ کړی.
خیاطی د جامو او نورو ټوکرینو توکو د ګنډلو او جوړولو هنر دی. دا هنر په خو هم افغان میرمنو درلود، خو په افغانستان کې د طالبانو لبیا وکمنېدو او د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار له بندیزونو وروسته پراخ شوی دی.
اوس مهال می خیاطی شروع کړی ده او د خلکو لپاره جامې ګنډم او د دغې لارې خپل رزق پیدا کوم.
د پکتیا ولایت اوسیدونکې هری واوا چې په تیر جمهوری نظام کې د واکسیناتورې دنده درلوده، خو د طالبانو لبیا واکمنۍ راوروسته وزګاره او ګنډنې ته کېناسته. نوموړی وایي خیاطي اوس ورته یوازینۍ بوختیا ده او هم یوه مړې ډوډۍ ورنه ګټي.
اوس مهال اقتصادي ستونزې هم بخیر ډېرې دي او داسې نه کېږي چې یوازې د کورنۍ یو غړی دی ټول وساتي او ټولې کورنۍ ته دی دا غوی اړتیاوی ور پوره کړی، نو بیا مجبوری کو چې موږ په خپل عام کار وکړو که څه بی دندې شوی هم یو مجبوره یو چې د خپل مسلک څخه لرې کار وکړو او د خپلې کورنۍ لپاره یو څه پیدا کړو او د هغوی اړتیاوې ور پوره کړو. نو ځکه مې خیاطۍ ته مخه کړله او د دغې لارې د خپل کور نارینه وګړو سره مرسته کوم.
د دې په خبره یو جوړه عادي پنجابي خزینه جامې تر 1.5 افغانۍ وګنډي، خو د ډولي فرمایشي او مجلسي جامو بیا د ډیزاین پیچلتیا ته په پام فرق کوي. د نیمروز ولایت اوسیدونکې زینب بیا وایي چې د کومې ورځې چې کتاب یې له لاس اخیستل شوی د خیاطۍ ماشین ته ناسته ده.
طالبان راغله مکتوبونه تر سوماتي رهيلي د لورته چې ډاکټر یو شي سم تر سم خپل ژوند سم کوم. طالبان چې راغله ټول کارونه می خراب سول غشتل می چې ځان وژنه وکم بیا برته چې افسردګي ونیول زموږ راشته ایلی ولاری را باندې تور تیار سول ولې اوس نو ځانل پر خیاتیان باندې مصرف کړی دی چې دی اوس می څو ټول حالات می خراب سول وز د خیاتی سره خوځون مخته ورم.
د ګندنې ماشین، قیچی، متر، استنا او تار، پنسل، رنگ، قلم یا تباشیر، د برشت، کاغذ، دا د خیاطۍ اړین توکي.